ښکاره سلور بجې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. مخکې تر دې چې د فارم مطالب تلر شو خبرونه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له وقفونو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس د دې ورځې سګنای انوان ده. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استاذ روزا تن بایوال قول ویل شو چې نوموړي وای په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وزه شایدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضع ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لاره د دوونو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شي. د طالبانو د حکومت د فوائد او وزارت پرون په خپل ایکس باندې په یو بین کې ویل چې په تیرو سورزو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلای شي. د بي سرحده خبرلن ټولنې ارسف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارسف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللې او غندلای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سور لسمه د ارزو تلویزیون ودانې تننه وتل او د ارته مور لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونې له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو له وقفه دروسته د افغانستان ګڼو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې چاودنې غږ واورېدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر راپورونو مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوځي تاسیساتو پر لپسې وایي بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغال کړي اسرائیلي سرتیري هایل زون ته نږدې ځای په ځای شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي دا سرتیري د بشار الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د امنیتي تدابیر لپاره استولې دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر دې هیواد د واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت ساري، د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفا اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه.
د چیرې بشري حقوقونه دلته اصلا بشر څه نه دي؟ بشري حقوقونه چیرې دي؟ موږ دلته نقص نه څه اخستلای.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي. او د 15 دقیقو بحث موضوع هم همداده چې څنګه یاغیان دمشق ونیو.
د هیئت تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورځ
پرونه کې د تنور په نوم حمله.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقونو د نړیوال ورځې سره مهاله په ویلې مې کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول د لمنځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول له منځه تلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت له لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یوناما د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا وطن بایواله قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتن بایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنې طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه نه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان یوازې د افغانستان د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په روسیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي، ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیر څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرځېدو وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړي چې ثبات ټینګ کړي. د سوریې پخوانی صدر اعظم د مهال د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نړیوال کې ویل کېږي چې اسرائیلو د اسد واکمنۍ له پرځېدو وروسته په دې هیواد کې درې سوه هوایي حملې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1990 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلي دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د واک د سمدستی او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تېر یو کال راهیسې د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولاني د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات التحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه وپرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته پر دې واده د واکمنانو وسله والو هڅې پیل شوي چې په دې واده کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. نو دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه وو. سرور صاحب، خیر لغې پروانې ته او که د پوښتنو ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته. ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راوپرځېده. ستانکزي همداراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي همداسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چا ته موږ محتاج پرې نه ږدو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره په یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپل له کابل ووتل که پاتې وو، یو څه جوړ جړای براغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینیر ده محمد البشیر نومیږي او دی په شرایطو کې هم تخصص لري نو دای یو شایسته سړی د کار وړ سړی دا او د حکومت پر اس کې راځي دوی مقایسه کړی ده د دو او د ملا محمد حسن ترمنځ صدر اعظم ترمنځ چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې مونږه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سره سره د چا سوال چې په خواله رسنیو کې خبرګونونه خود رسید خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنز د تطبیق ورتواله چې دا که د فکری لارخ هم پر وګګیږو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیښو د ورتواله ترمنز تفاوتونه شته دي.
د سړي چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریا کې هم لري دا دواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دوی قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سیکاري چې د عصر لنویو تقاضا او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلی دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي ل ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالې دی د حکومت دولې ډیره لویه تجربه لري لوغوی نه هم څه زده کړي او عملی دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیره لري تر اوسه نه دی ویلي دی دا ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څه لباس دوی اغوندي یا نه اغوندي تر اوسه دا هم نه دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي ښځې و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دی د ډالر په مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړه موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي او برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه دوزي د دوی په دې وضعیت په تړه راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریې نه د دمشق د سید نایا له زندان نه ډېر پوګنوونکي تصویرونه خپاره شوي دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسي اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثر کې ښکاري ځینې غږېدای نسي او ځینې د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو یو سیماتوي دروازې هغه نه پکې
ده بشری خپل نقص شوې دی البته د بخصوص د
دنیا کوز د افغانانو کې اکسونه دي له سید نایا زندان راغلي پات شو د افغانانو موضوع یو شمیر افغانان چې په دې ورستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي ښار کې ګیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دې ماشومان کې خزي او ماشومان هم سته او دوی مرسته غواړي چې له دې ښار راوځي.
ډېره زیاته مننه مننه ژوند ستاسو چې بحث سره غلی مننه
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشي شوي افغانان د بشري حقونو مدافعین او د سازمانونو مسؤلین په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا زړه بوګنوونکی بولي. له زندانونو آزاد شوي ځینو د افغانانو ازادۍ رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان د بند په موده کې بشري حقونو ته هیڅ پام نه کوي او په خبرې دوی سخت شکنجه کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سرګوګنوم کې بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي.
مخه د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوی دی.
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکی او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسؤلین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول چې د شکنجه د هغوی سره کېږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کېږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی لاس پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورني سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
Afghanistan ki de bashari qun waziyat pa hairanawun ki dawal kharab aw pa dawamdar tuk pa batar ki do dai. Qatan che nariwala tulana tri wahada padi bar khaki malamat da. Tri rawan nawrin parad de nariwali tulani khabar gun suro. Hamghagi kamada lumri tuk na de bar ka shway. Da sikh kari che tulul di bara ogis pa ki kri awai che khada Afghanistan de no khoda de manalo war na da. Saka da sikh tamash ta che
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت خندلای دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر سر به د ښځو بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان جنو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شده.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پر زده کړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکېچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق
بشر با یک پاسخگو قرار داشتن و یک موقعیت قرار نگیرن که بتوان بر مردم حکومت کنن.
ده بشری حقونو ناقضین باید حساب ورکولو تا ارشی او پرین خودن شی چه ده افغانستان پر خلق و حکومت تا دوام ورکری. ده اوز چه زین اقدامات شیوی چه کولی شی طالبان زواب ورکولو تا ارباسی لکه ده نریوالی جزایی محکمه او ده عدالت نریوالی محکمه احتمالی بهیر چه طالبان بخبرو تا ارکری. خدا کفایت نکوی بلکه دو وضعیت بدلون لپاره سیمه ایز فشار دارتیا دا او نریوال طولنه هم دی برخه کی مسئولیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندي کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز لګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. حجاب هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته لرې واټن، سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته یې له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غاق هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10 تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټول بشري حقوقو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقوقو د تضمینولو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقوقو پر رعایتولو ټولنې او وګړي سولې، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولای شي. د 2014 کال لپاره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی دول سوال د جناور د علاقې خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنګیت موس په کنمریز کې پاوتک یو گنج دی دادا. یو گنج د سیرش پشی په سړک باندې لار نه پیدا کیږي. وران ټکرونو غي وخت کیږي نو دا ګرد خلک بار دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی. هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه وړي تنګی ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشرانو پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دې ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راخوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه.